په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکلي دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. فایل د سات په خبرونو کو د راپورونو لمخې په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې درې ملکان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. یو شمېر سرچینو نن سه شنبې افغان اسلامي خبري آژانس ته ویلي دا پیښه د زابل په شملزه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې دوه نور افغانان د پاکستان د پوځ لخوا نیول شوي دي. د اژانس په خبره وژل شوي او ټپیان په هلیکوپټرو کې انتقال شوي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د دو تنو د وژل کېدو او ځینو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. د راپورونو له مخې دې افغانانو غوښتل پر پوله له نصب شوي اغزن سیم څخه په تېرېدو په غیر قانوني توګه پاکستان ته واوړي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. اسلام آباد پاکستان ته د ټولو ورتلونکو افغانانو لپاره د ویزې درلودل لازمي کړي دي، خو ویل کېږي چې افغانان د پاکستان له سفارت او قونسلګریو څخه په ډېره سختۍ ویزې ترلاسه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د پاریسا آزاده د خوشې کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو د استخباراتو له عمومي ریاست، د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشې کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشې شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبه په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا پارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشې کړې او تر هغې مخکې یې تېره اونۍ ندا پرواني هم خوشې کړې وه. خو له دې سره سره د منیجه صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان له طالبانو سره بندیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په بادغیس کې له سلو زیات نجونې د انګلیسي ژبې د زده کړې او کمپیوټر له کورسونو څخه فارغې شوي. دغه کمشنری نن په یوه خبر پاڼه کې په خپله ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د یوې بلې ماسې په مرسته د بادغیس په مرکز قلعه نو کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له کورسونو 150 نجونې فارغې کړې. خو دا نه دي ویل شوي چې فارغې شوې نجونې د زده کړې په کومو مرحلو کې وي. وخت د طالبانو له ستنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او د تیر کال په دسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځول شوې. پاکستاني رسنیو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ یوې هوکړې ته حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی یوې هوکړې ته نږدې شوي و، خو اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې امیر خان متقی دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې ناستې په څنډه کې له پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په مهال کړې دي. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تېره اونۍ جوړه شوې وه د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی دی. د دغه غورځنګ یو مخخ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن وویل ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي. ښایي په دې ضمانت سره منظور پښتین له زندانه خوشې شي. منظور پښتین د دسمبر په څلورمه د بلوچستان ایالت د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د ایران ملاتړو وسلوالو د بې پیلوټ الوتکو له برید وروسته پر دغو وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن په یو بیان کې وویل دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې پکې د کتایب حزب الله یو شمېر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بې پیلوټ الوتکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. په غزه کې د حماس او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې په عراق او سوریه کې پر امریکایي پوځیانو له سلو ډېر بریدونه شوي. حماس هغه وسله واله ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني. روسیې ادعا کړې چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتس کې د مارین کا په نوم ښارګوټی نیولې، خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلې دي ځواکونه په دې سیمه کې درې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویغو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خبرېده دغه ښارګوټی د نیولو ادعا وکړه. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د ویلی د اوکراین پاوز ویان الکساندر اشټوپن ویلی چې د مارینکا د نیولو ادعا سمنه ده. هغه زیاته کړې که څه هم د مارینکا ښارګوټی بشپړ ویجاړ شوی، خو د ساتلو لپاره د دوی مبارزه روانه ده. ازادي راډیو هوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دوی د اوسېدو د اوسني رژیم په کړنو یې نیوکه کړې او زندانیان دي. یوې پاکستانی رسنۍ د هغه هېواد یو سناتور له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزرا سرپرست حمید خان متقی ورته ویلي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنز هوکړه ډیره نږدې شوې وه، خو اسلام آباد له هغې انفشار شوی ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستي اقدام په باب واورئ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم فسخه کړې ده. د خبرونه دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو ایران ته د طالبانو د حکومت برنوی چارو د سرپرست وزیر د سفر او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو متمرکز ده.
موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي، تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي.
دا به هم واوري چې په خصوص کې د خصوصي لیسوز د کوونکو ښوونکو او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او مؤسسې د حکومتي ښوونځیو په شان له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ولې چې هر والد نشي کړلای چې خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته ولېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه کړې ده چې د دوی د اوسني رژیم باندې انتقادونه کړي او بندیان شوي دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیره حمیدي دا غوښتنه تېره شپه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو له زندانه د پریسا آزاده له خوشي کېدو وروسته کړې ده. د مترزې پریسا آزاده یو شمېر همکارانو ویلي چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوي ده. جزئیات په دې رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبریالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین له بنده خوشي کړي چې په خپل سر ډول یې نیولي او زنداني کړي دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیره حمیدي د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له بنده د معترضې پریسا آزاده په خوشي کېدو هم خوښي ښودلې. هغې د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان له بنده خوشي کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبې په ورځ له بنده خوشي شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو مېرمنو ژولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشي کېدو خبر هم منلی و، خو ویل کېږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په زلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د خزو د ملي والی بنسټ مسوله شفیقه رزمنده وای ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوی دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسنی وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډېر شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. داسې مال چې طالب چارواکي ډېر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکنیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنځ ډېری اختلافي مسائل حل شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني سناتور مشاهد حسین له قوله دا خبر ورکړی او ویلي چې دا څرګندونې، البته مشاهد حسین سعید ویلي چې دا څرګندونې ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې کړی دی. مشاهد حسین سعید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د غوراپورونو په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کې.
یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتوب پاکستانی حکومت او ټی ټی پی یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون رسپانډي پرون یو راپور کې د مشاهد حسین له قوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین له قوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسائل حل شوي وو، خو ټی ټی پی له وفاقي ادارې سره د قبایلي سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستانی حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کر خبره لیده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعا هم کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کی. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. ښکاري چې نږدې همدې ډول څرګندونو د طالبانو حکومت او پاکستاني ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلي کړي دي. اکسپریس ټریبیون د پاکستانی سناتور مشاهد حسین لقول لیکلي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورسره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نوامبر په 26مه په پاکستاني عسکرو له ځانمرګي برید وروسته پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوی وړاندیزونه به هم وڅېړي.
به هم د پاکستان په موضوع کې تمکیه ګوډه پښتون ژغورنه د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت په اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې لخوا منل شوې ده. د وکیلانو په خبره ښایي ښاغلی پښتین ډېر ژر له زندانه خوشې شي. نوموړی د دسمبر په څلورمه هغه مهال په بلوچستان ایالت کې ونیول شو چې د بلوچستان نو په یو پرلت کې ګډون کړی و. نور حال په دې رپورت کې
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوو قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډېر ژر له زندان را خوشي شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن د دسمبر په 26مه ویلي، د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دواړو قضیو کې د ښاغلي منظور ضمانت منلی دی. د هغه په خبره قاضي په دواړو قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستانیو کالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړې قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قاضي د اوریدنې لپاره د اډیالي زندان ته تللی دی. له دې وړاندې د منظور پښتین د قاضي اوریدنه د قاضي د نووس ګارسیا له کبله ځنډیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نخوخول. پر منظور پښتین د شه د پاکستان د پوس پرځ ترګندونی کوي. خغلی پښتین د دسمبر په 14مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستان په پرلت کې د ګډون لپاره لخپل پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلی وو منظور پښتین ځکه نیولای چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا د تور دوی وای پولیسو د پښتین پر موټر ډزې وکړې او د دوی په خبره چنخې پکې لورای ښکاری. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 15مه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریون کوونکو ته د لاریون اجازه ور نه کړل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفی الله استنګزی ته بغښ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغان جنو په تیار برخلیک مقالې خبرې کړي چې تازه ل شپږم ټولګي فارغې شوې دي. له دې ډلې انډیپندنت ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یو مقاله خبره کړې چې په کې راغلي افغان متعلمین جنې شپږم ټولګي په اوخلن سترګو خلاصوي ځکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې نور هغوی زده کړې نشي کولای. د انډیپندنت لخوا په خبره شوې مقاله کې د بهار رستم په نوم یوې 14 کلنې نجلۍ ته اشاره شوې چې د کابل په بیبی رازی ښوونځي کې د خپل تعلیم ورسته ورځې تیرې کړي. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې هغه او نور نجونې به بیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې ټولګي ته لاړې نشي. پولیټیکو خبرونې هم ورته موضوع راخیستي او د نړیوالو هغه اندېښنې هم یادې کړي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو په رابطه یې څرګندې کړي دي. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و خبرو ته اشاره شوې ده. اغلی روزا ویلي هر ورځ چې تیریږي د افغان جنو یو نسل شاته پاتې کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا د عمر له محدودیت پرته ټول جنو ته اجازه ورکړي چې دینی مدرسو ته لاړ شي چې مخکې به تر ډېره یوازې هلکان ورتلل، خو ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلي دا معلومه نه ده چې په دینی مدرسو کې د دینی زده کړو تر څنګ په درسي میتود کې عصري علومو ته هم ځای ورکړل شوی که څنګه. طالبان د 2023 کال په اګست کې واکته ورسېدل او سمدستي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په ځینو ولایتونو کې ان له شپږم ټولګي ښکته نجونې هم له ممانعتونو سره مخ شوې. د بیلګې په توګه هغه محلي ټولګي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا تمویلېدل او له زده کړو پاتې واړه هلکان او نجونې پکې په تعلیم بوختو تړل شوې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنکړي. د کرکټ بورډ وایي ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو د ملي ټیم پر لوبو د لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې پر لوبېدو. د کرکټ یو شمیر مبصرینو مینوالو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هیواد ته لومړیتوب ورکړي، خو ځینې نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ دا پریکړه سمه نه بولي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد تعقیب کړی. هیواد صاحب، په دې ارتباط نور څه دي؟
مننه. د افغانستان کرکټ بورډ تیر ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. کرکټ بورډ ویلي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پرېکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پرېکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو پوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، لوبغاړي باید تر هر څه مخکې خپل وطن ته لومړیتوب ورکړي او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي پکار ده چې ورته چلند ورسره وشي. خو د کرکټ ځینې نور مینهوال او مبصرین دا پرېکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي، په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړی وایي کرکټ بورډ باید د خبرو اترو له لارې له لوبغاړو سره دا مسله حل کړې وای. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو د کرکټ بورډ ته برېښنا لیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ځکه دوی له بندیز سره مخ کړل. ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ پرېکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق غبرګون هم وپوښت، خو درې وړو تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او همدا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته هم څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي چې د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي. مننه.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په خوست کې د خصوصي لیسوز د کوونکو ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او مؤسسې د حکومتي ښوونځیو په څیر له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد دومره کمزور دی چې په شخصي امکاناتو د خپلو اولادونو لپاره کتابونه، قرطاسیه، لباسونه، بکسونه او د نورو درسي توکو رانیول ستونزمن دي. نور د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خصوصي لیسو زده کوونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې اقتصادي توان لري چې د ښوونځیو د فیس په ګډون زده کوونکو ته ټول زده کړې ستوکي، کتابونه، لباسونه او نور لوازم تیار کړي. د خوست ولایت ګوربز په ورسوالۍ کې د اظهار خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې دوه تنه زده کوونکو واحد الله توحیدیار او بخت الله مشال راډیو ته وویل
ستونزې مشکلات داسې دي چې د استادان په برخه کې بل د سیمه یو غریب ده او د دې لپاره باید دولت کې وسه نور زمينه برابر کړي، بل دا چې د دولتي مکتب د زده کوونکو لپاره باید یو څه سہولتونه ایجاد شي. هلته د زده کړو کیفیت یو څه نسبتا ټیټ دی.
موږ تاسو کوو ګورو نن سبا کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیات دي، ولې چې هر ولید نشي کړلای چې په خصوصي ښوونځیو کې خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته ولګي، نو د دې کبره باید په دولتي ښوونځیو کې هم د زده کړو کیفیت ډېر شي ترڅو د خدمت جوګه وګرځي دغه کسان.
له پخوانه د خصوصي ښوونځیو یوه ستونزه دا ده چې کتابونه، قرطاسي او نور ښوونیزو کې چې د اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ورکول کیږي په هغو کې د خصوصي ښوونځیو برخه نه وي. د اظهار لیسې امیر نورمال ګربز وایي
ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما وړیانې ولیدي ځکه دوی په غربت کې دي. ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما په سل افغانۍ نه ولیدي ځکه دوی په غربت کې دي. هغه اقتصادي کچه ډېره ټیټه ده، نو له دولت څخه مغوښتنه ده چې د کتابونو په برخه کې یا دغه څه د کلمونو کتابشې په برخه کې د خصوصي مکاتبو سره ډېر کومک وکړي، ډېره همکاري وکړي.
خوونکي او د پوهنې د بهیر فعالان د کورنۍ او ښوونځي د چاپیریال ترخوا د زده کوونکو په هڅونه او د دوی د استعدادونو په سپړلو کې د والدینو رول هم ټاکونکی بودی او د هغوی د پاملرنې غوښتنه کوي. د پوهنې د بهیر یو فعال نجیب جرأت وایي
یوازینی غوښتنه هم دغه دی چې والدین راشي د خپل مشرمانو تپتیش پوښتنه وکړي زما مشرم چې کوي چې زده کړی دي کومه نیمګړتیا لري کومه نیوکه لري کومه غوښتنه لري له هغوی سره مو تشویق کیږو او په غوښتنه باندې فکر کوو.
د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 850 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځیو ښوونیز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 50 تنه خزینه ښوونکي دي.
په کندوز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي د تیر کال پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوي، خو د پیر او پلور لپاره یو ځانګړی مارکیټ نه لري او غوښتنه کوي چې داسې یو مارکیټ ورته جوړ شي.
د کندوز سیمه ای سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیر او پلور کاروبار کوي هغه آزادۍ راډیو ته وویل
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام است.
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، سنځلې، وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لتیزه کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال له هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لبانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځای کې موږ غواړو سیمه خپل مالونه مو خارج ته صادر سین به بدر شسی. یو ځن ډیر داسې خلک دي چې صادرات مو خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل
انواع میوه خشک صادرات داریم، بعد کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅې کوو چې د اسلامي امارت په همکاري سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې سږ کال له کندز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنه ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالمنان یم، زه د زابل ولایت د شمرزه ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، دلته یو پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس یا کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم دکه دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ له پیدا مې له وزارت څخه او له انکشاف سره څه دا هیله ده چې دغه سړک ورغوي او جوړې کړي. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن دوه درې وار نشر کوي چې مسؤول چارواکي وارو. وسلام
له کومه چې همکاران جوړ روغ څه خپله نیکمرغه ورځ مو را پیل کړې وي. ټولو چې زما د طرفه سره مونه ورسېږي، یاسمین سادات او شکریه بارکزی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونه ورسېږي. زما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانون څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځه وي او کچې موږ په کلکه غندو، ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خوله ورکړي دي. دا خوشي د قانون څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خوله ورکړي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني، بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیه همدای ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام یې در سپین ماڼۍ او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شار کا دے غزنی کو ہم تون یو محصل یم غان چے مزل تے چار وقت پوری ورتی گی دے غزنی پہ ہم تون دے لے نت تون لکابل او تے او زموج دے نوڑا اقتصاد اے پی اقتصاد دمل نہ شتوڑے چے پاتو دوام ورکو او سہن نو محصل یم غان دے چار وقت بد ورتی گی او پلان تا اروان سرویات تا ورتیا ور پر کری یا وتا ور کتا کو تا ور کری یا بدل اچا ور تا زیات یارا مانانا
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هیروي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. افغان اسلامي آژانس نن سه شنبه د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شامل زو ولسوالۍ کې په ډیورن کرښه شوې او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د 2 تنو د وژل کېدو او 4 نورو ټپي کېدو هم پخلی کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقی او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د پاریسا آزاده د خوشی کېدو خبره څونکې بللې، خو د طالبانو نورو اړوندو چارواکو څخه غوښتي دي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعال پریسا آزاده پرون دوشنبه له 41 ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شو. پاکستاني رسنیو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقل قول خبر ورکړی چې ویل دي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي یوې هوکړې ته نږدې شوي، خو اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې امیر خان متقید دا څرګندونه په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوی ناستې په څنډه کې د پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په مهال کړی دی. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تېره اونۍ جوړ شوی و د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د دغه غورځنګ یو مخخ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څنګه تنن وویل چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. ښاغلی ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي او ښایي په دې زمانه سره منظور پښتین له زندانه خوشی شي. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د امریکا ملاتړو وسلوالو د بې پلوټه الوتکو له برید وروسته پر دغو وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن په یو بیان کې وویل چې دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې په کې د کتایب حزب الله یو شمېر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بې پلوټه الوتکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. روسیې دا کړی چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتسک کې د مارین کا په نوم ښارګوټی نیولی، خو کیف دغه ادعا رد کړی او ویلي ځواکونه په دې سیمه کې درې حملې په شا تمبولې دي.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم 15 دقیقې ګرځې میستم خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په قربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړې دي. په دغو غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې د دغسې ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي اخبار شوي. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هوارېږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په کوربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختۍ سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې خیدا دسمبر له پایله د ایران شپارس ولایتونو ته د افغانانو سفر هستوګنه او کاروبار نه قانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کوردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتونو دي چې د افغانانو استوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوی. دا په تهران کې د یوې افغانې مېرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,000 افغانانو کوربه ده. په دې ډله کې 5,000,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت، اقتصاد په اړه هم خبرې شوي. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاری د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وي اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی عبد الله یان سره په دې مورید خبري کړی او ترغه مخکې د ورځې په جریان کې له حسن کاظمی قومي سره لیدلې دی او د ایران او افغانستان ستونزو اقتصادي مسایل او د کډوالو په برخه باندې خبري کړی. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنری په اساس باندې څه باندې 1,900,000 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 یې هغه دي چې اسناد نه لري او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم را پیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې نیولې دس فروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغه شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده متقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به واورو په اول کې.
ترتوانه مکه سلامونه اونې کې تاسو ته محترم میلمته او همکار تخنیکی او کارانه او درنه او محترم اوریدونکو ته وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو دراتک نه رئیس کډوالۍ یو لوی مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود یا مخکرۍ جمهوریت خلکو سره درلود، دې خلکو مجبور شو چې کډوالۍ ته مخه وکړي او لار سو پاکستان ته لاړ او سه په ایران ته لاړ، یا ځینې نور هیوادونه ته، اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالۍ ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لوی شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټوله پوهیږو، ډېره یو میلیون او 100,000 کډوال د پاکستان ایستل کېږي په زوره. هغوی راځي، یو لویه مسله هغه د افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، یا خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې دي، طالبان دوی سره همغه مخکنۍ عقدې چې درلودل هغه بیا سره محکمه ده که هر څه ده، بیا دوی سره بهونه کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده، د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده، نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي، دوی ته بیا به ستونزه نه، یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي، یا افغانان اعتماد وکړي په طالبان باندې. بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده. او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاص دغه چې اوس ایران ته تللی ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډوال هم ځینې ځایونه کې خانه کې د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل موږ پوهیږو چې په دغه 40 کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده، او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده، یو اجنده کې یو خبره راغلې ده. هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي. په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي، هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزه صاحب. ښاغلی انصاري، لکه څنګه مې چې وویل، په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوي دي، داسې چې حتی په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په 14 ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بیرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان دس فروشۍ ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی، ځکه چې نږدې دی هراته د اقل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي؟ او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي، یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن میلمه، همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې دي، که سوداګریزي او اقتصادي اړیکې دي او ترڅنګ د مهاجرینو او مسافر او افغانانو مسائل دي. دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاری استفاده کیږي او یا هم خوب ګوتې نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یا داسې افزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل همدغه دویمه پوښتنه هم داسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخې چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برام استکیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي، ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاړس ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ هلته استوګنه پکې بنده شوې. دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زاری کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده، هغه هڅه کوي چې تلقین یې کړي چې تاسو هم انسانان یې مسلمانان یې. مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده، په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې. د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېدا راګرځېدا، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی وو او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي ګڼي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیري کېږي، د فاطمیونه او د زینبیونه او نورو نورو نومونو ترې لښکرې جوړېدې او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقه، مذهبي تشنج او ستونزو کرکی او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کړی او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د سپا او د پراتو د لارې تمویلیږي او تنظیمیږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. من فکر کوم چې هغه میکنه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېدا
شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خواخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو پر اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځول باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره
مننه کوم شیرزه مننه د تاسو لاسلیم چې پاتې شي په لاین کې غواړم له تاسو پښتنه وکم چې بل اخرت سی او هل عربي دغه سلو یو مشکلات ته چې افغان کډوال ال تور سره مخ دي چاته د وچه شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي نکانامه ورکړي مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي نه دومره اسنادونه باید یو ځدې وچه شډې لپاره دی وړاندې کړي څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي
د کډوالو په مسله کې غوښت نه څلوېخ کالونه چې افغانستان مغلو کډوالۍ ته مجبور شوی ده کدا په پاکستان کدا په ایران کدا زه په هندوستان کې ما ډېر کارونه په هندوستان کې مالیدلې په ترکیه کې په ځینو نور هیوادونو کې دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېختو کالونه رئیس شته د جمهوریت په وخت هم کې وو زه په ما خپل د مهاجرین یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه دغه ستونزه وو شته حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري سربیره په دې چې حکومتونه نه لري ما وایم چې لکه میلمان وایم مخکې هم وایم دغه ګاونډیان هم د دغه کډوالو د نوم نه استخباراتي او سیاسي لوب د لپاره دوی هم استفاده کوي مشکلاتونه شته همدلته او تر دې پسنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده دوی هم د کډوالو لپاره څه نه کوي بس ټول هر څه مسله چې راغلي هر مشکلات چې راغلي ده کمخ کې وو که اوس د جمهوریت په وخت هیڅ څوک د کډوالو غم نه خوري سید پروګرام نشته ما دیره ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې دی لپاره لیزلې مو کړه همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ماته تهدید وکړه اختارې ولکه چې نور دا کارونه دی بس که ما څه نه دی که ما مظاهرې وکړه دا مصاحبې مې وکړه په لکه چې تاسو سره په ستاسو راډیو سره هماغه وخت ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي خو هېڅ پروګرام نشته هېڅ کوم هوکړه نشته اوس ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان لپاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه لپاره استفاده کوي هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده متاسف په دې هم چې کومه ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده هیڅوک نشته چې دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په هغه هیوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی دغه بین المللي قوانین د مخه نه دوی مجبور شوی دی چې خپل خاوره خوشي کړي او لاړ شي یو چیرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي او یو صحیح ژوند وکړي دغه مشکلات شته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده دا یو اجنډا کې راغلی و او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلودله بل کارونه و د کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړه چې درازه د هم په اجنډا کې واچو حالانکه کوم خلک چې په دننه نه ده هغوی ته چې امکانات نشته هغوی د پاره چې څومره ستونزه تاسو مخ کړې ده څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي یو حل لاره دا ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ دا مکتبونه خلاص کړئ ښوونځی خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داشې دا د یو ویشتم پورې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه وکړي خپل فرهنګ هر څه ته ورسي تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغوی ته برابر کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ماته څه ستونزه نشته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې مورد باندې د متقی او د عبداللهیان عکس خپور کړی او لیکلي مو چې که څه نظر او پښتنه لري راته ویلې کې دغه سفر او د اغیزو په اړه فرحان محمد په نوم یو اوریدونکو لیکلي چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقامات په خوله گاونډیان او نورې وادونه لکه پاکستان ایران او ترکیه د دې خبره چې پیازم نه ماتوي ارڅه چې زړه وغواړي هغه سی کوي پر مهاجرینو پاکستان استره بیلګه ده د دې سفرونو اصلي اجنډاوي نور یو د پردې ترشاوي نه هغه چې پرسنوي کوي عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو یوادونو سیال بوي. ها عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدل نو ایران چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی خپلې مزې به کوي. نذیر حسین لیکلی له متقی پوښتنه وکړه چې په ګاونډي هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې یاستئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپیژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده؟ ابو حمید توحیدی لیکلی په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورتونه شکوي او په بیرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دای وایي چې خپل هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورت او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. زینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي، زینو په دې اړه باندې. البته مننه کوم له دوی نه. اوس به وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاری متقی لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي هم ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت خصوصا د غزې باندې د اسرایلو د بریدونو او په ټوله کې دغه کړکېچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. لاغې ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري نو نقش کوم روان دی چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خلو پاتې نشي خلک او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدربار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزي ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدربار ټینګار کړی چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي؟ دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو حملاتو او د اسرایلي تروریستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کنفرانس شوی ده، زما په فکر هېڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر 40,000 بېګناه بې دفاع کوچنیان په شهادت ورسېده، تر 50,000 ډېر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شوه. نن دوی راپورته کېږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یوه جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچنی هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوۍ په اساس، د اسلامي ورورګلوۍ په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بېګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دی. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه.
ما پوښتنه هم دا وه چې د افغانانو اغېز څنګه کېږي؟ د افغانانو په اړه دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او په خپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
موږ وایو که خبره په کنفرانسونو کېدی، که خبره تش په اعلامیو کېدلی، نو نن به په فلسطین کې په 2 میاشتو کې 40,000 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 50,000 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم او په خبره نه کېږي. دلته هم باید عملي اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او د افغانستان خلک پرې ښودل شي.
وکړي. انصاری صاحب مننه. شیرزای صاحب د تاسو لپاره لاند وخت درو مهرباني وکړي خپل نظر لاند راته وایي.
زه په ایران ته مستقبلاتي سفر او دوی چې د فلسطین په اړه خبرې کوي، دوی په شل کاله چې جمهوریت وخت و همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده د اسرائیل نه بدتره، او اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي همغه خبره صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانانو ته مونږ ورکړی ده، د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه دا روان کړی ده د ښځو په کورونو باندې، او دوی ترې د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.